دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوردونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا افغانستان او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان په بجټ کې له پښتون میشته سیمو د تیریدونکي گوادر کاشغر لار لپاره کمې پیسې ښودل شوې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي په چمن کې د ایم کیو ایم یو پخواني مشر وژنې په تړاو د دوو مشکوک کسانو نیولو دعوه کوي، او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د انرژۍ هغه وسیلې دې وکاروي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان پر حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لار لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي.
په بجټ کې دوی یو سل 15 اتیا ارب روپیې د کاریډور د روډ د پاره ښیي. پاکې د لاهوري روډ د پاره 15 کم سل ارب روپیې، او زمنګ د روډ د پاره 10 ارب دې ځای ته ایښي دي چې سنگل سړک د پاره به ځمکه اخلي. دا به ټول د شپېتو ارب اخیستې شي، نو دا نور 15 ارب کله اخلي.
د می پر 28 په شوې ټولګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشته سیمو پر تیریدونکي لار کار پیروي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یوه پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې ده. د اف سي ویاند خان واسه تیر ماښام په یوه بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان له افغانستانه چمن ته د تراوختو وروسته ونیول. د ویل دواړه مشکوک کسان له یوه سیاسي ګوند سره تړاو لري. واسه د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیسته، خو زیاتوي چې دا کسان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته سپارلې دي. ډاکټر عمران فاروق په 2011 زیږیز کال کې په لندن کې وژل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یوه بیان کې ویلي د نیول شویو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نشته. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د اورګزو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. تېره ورځ په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې یوه کډوال عبدالرشید مشال راډیو ته وویل انتظامیه دې په سم ډول کډوالو ته د مرستو ورکول باوري کړي.
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره قبایلو سره زنانه او سره سپنګیری وي سکونه ورکی پولیس تنګې نه لینه نو باسي وی درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته. په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشن د کم سګای 2-4-5 روپۍ خرچه کیږي. آینده دې پر ځلانه کې تاسو ظلم سره کیږي. انتظامیه دو په کور ترتیب ته جوړ کی.
د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین د کډوالو تورونه نه مني او وایي هرې قبایلي سیمې ته یو ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا 2 میاشتو کې جوړه کړې ده چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کره شمیر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی. کمیسیون دا وړاندیزونه پر داسې مهال کړي چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډیدلي دي او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان دوه لوړپوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قمندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي وویل شاوخوا 1500 سخت دریځي وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وای وسلوال د تاجکستان له پولې لری دي او شمیر هم همره نه دی. د زیات کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دې د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کاتولیک عیسوي پوپانو ته په استول شوي دې اوږده لیک کې فرانسیس د نړیوالې تودوخې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده، د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژۍ استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د آب هوا د چارو لوړپوړي چارواکي کریستیانا فیګرس د پوپ فرانسیس دا لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې ده چې باید د نړۍ مشرانو لارښوونه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب هوا په اړه په کیدونکې غونډه کې قوي او پایداره تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که څنګه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم آرکادی دوروکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسی او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که له یونان سره مرسته ونه شي نو هغه هیواد به د روانې میاشتې تر پایه د 1.4 اربع ډالرو پور له ورکولو پاتې شي او دیوال یا به شي. اروپایي مشرانو د روانې میاشتې پر 2 د وروستۍ هڅې په موخه سرمشریزه وربللې ده. په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د روسیې په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه 2 سفر دی. نوموړی هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او په سینټ پیټرسبرګ کې د اقتصادي فورم په هغې غونډه کې ګډون کوي چې تېره ورځ پیل شوې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
دا مشال راډیو د اوریدونکو تاسو ته به موږ اعلان وکړو چې زموږ د منځنۍ څپې 620 کیلو هرتز خپرونې له پرون مازیګر راهیسې پیل شوې دي. تاسو کولی شئ چې اوس زموږ ټولې خپرونې په 620 کیلو هرتز واورئ په منځنۍ څپه. موږ له تاسو بښنه غواړو چې له 2 ورځو راهیسې په دغې منځنۍ څپې باندې تاسو خپرونې نه شوئ اورېدی، خو اوس یې اورېدی شئ. پښتونخوا ولسی تحریک پر پاکستانی وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د کاشغر گوادر لار په اړه د ژمنې برخلاف کار کوي. په بلوچستان کې اف سي د ام کیو ام یو پخوانی مشر وژنې په تړاو 2 کسان نیولي. پاکستان وایي د نوې تګلارې له خپلولو سره یې له روسیې سره اړیکې ښه شوي. یو رپورٹ وای په پاکستان کې د امنۍ پیښې کمی شوې دي. دغه رپورٹ جزئیات به هم درته وسیړو. په قبایلي سیمې خیبر ته ستنیدونکو کډوال خوشاله دي خو غوښتنې هم لري.
کوم په خپل کور کې وګیمونه مونږ خوشو دي دلته، بس صرف چې دا پوخ روټ کولو شي، بازار دې کولو شي.
سندري هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. د دې غړې لومړی موضوع پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره پیسې حسې نه دی خودل شوی لکه څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف وعده کړی و. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل شریف باید د مې 28 نیټې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې ژمنه پوره کړي او د پښتنو له خاورې پر تیرېدونکې لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د کاشغر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نامحفوظ کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغې غونډې پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سے اعلان وکړو زنګ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخې ته رااله. نو دې پته لګي چې دوی دا روټ په هغه شکل نه جوړوي کوم چې میا نواز شریف وعده کړې وه. مونږ دا مطالبه کوو چې خپله وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روډ جوړ شي. که چرته پاغزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي، په هوش او حواس چلیږي. او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزي کار کول غواړي کني مونږ خو یې منو نه، مونږ به خامخا د خپله خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید آدم محسود مشاد ریډیو ته وویل چې د اتشتم می په ټولګندیزه غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلي وو او د را روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د کاشغر گوادر لاري په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیره شوي لاري ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې څه اعلان کړی وو بجټ بېخي دغې الټه دی. مثلا په بجټ کې دوی یو سل پنځه اتیا ارب روپۍ د کاریډور د روډ لپاره ایښي، پاکې د مشرقي یعنی لاهوري روډ لپاره پنځه کم سل ارب روپۍ، د مرکزی روډ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د هغوی دپاره دولس اربا روپۍ، او زمنګ د روډ لپاره لس ارب دې ځای ته ایښي دي چې سنگل سړک لپاره به ځمکه اخلي د لسو اربو، دا به ټول د شپېتو ارب اخیستې شي نو دا نور پنځوس ارب کله اخلي نو موږ ته خاورې راکړې دي.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د اتشتم می د ټولګوندیزي غونډې د فیصلې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د آګاهۍ مهم په مخ بوزي.
اوس خو زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پوله نه منله، کرخې نه منله. احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه، نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکاره شو. دویم دا ده چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخکې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي، نو دا دوه موږ ته د دعوې په لحاظ سره ښې نکتې دي. آګاهي به کوو، خلک به پوهو، خلکو ته به ځو، سیاسي ډلو ته به ځو، او دا نه منه اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاست د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی اندېښنې لري، خو دغه اندېښنو په جواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دین وړاندې بل دریس سداسي سرګن کړي دي چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی خلک منفي پروپاګاندا کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاس. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. موږ خبرونې تاسې په منځنۍ څپه یو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز له څو ورځو راهیسې نه شوې اورېدی، خو اوس دغه څپې بیا بحالې شوې دي او موږ له تاسې معذرت کوو، بخښنه درنه غواړو چې دغه څو ورځې د تکنیکي مسلې له کبله دغه خبرونې مندې شوې وې او تاسو په لنډو څپو اورېدلې. د پاکستاني و څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورٹ کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورٹ وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې دوه اویا او په قبایلي سیمو کې شاوخوا پنځوس فیصده کمې شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د ناامنیو کمېدو وجه د ضربیاز په نوم پوځي عملیات دي، او آیا پاکستان د ښو او بدو طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې ده او که نه؟ عبدالحی کاکړ ځواب راکوي.
اسلام آباد میشتا څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په جنوبی منځنۍ او لویدیځ آسیا کې د تشدد پیښې ساري او د هغو اعدادو شمار راغونډوي. دغه ادارې په تازه رپورټ کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره شوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې یو اویا فیصده راکمې شوي دي. رپورټ زیاتوي چې تر عملیاتو له مخه به هر میاشت شاوخوا یو سلسلور پنځوس حملې کېدلې چې اوس یې شمېر پنځوس ته راکم شوی دی. اداره دا ادعا کوي چې دا له 2008 کال را په دېخوا لومړی ځل دی چې د تشدد پیښې کمې شي. رپورټ وایي د ضربیاذب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هر میاشت اوسطاً څلور پنځوس بریدونه کېدل، خو د روان کال په لومړنیو پنځو میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط دولس ته رارسېدلی دی. دا شان د رپورټ په خبره په قبایلي سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا یو دېرش وه، خو اوس دغه شمېر شپاړس ته راکم شوی دی. د دې څېړنیزې ادارې د رپورټ تر څنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې هېواد کې د تشدد کچې راکمېدو وجه ضربیاذب اپریشن یادوي. خو په اسلام آباد کې د یو تینګ ټینګ پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکانسیلیشن مشر شاهد الیاس که څه هم د ضربیاذب اغیزمنتیا مني، خو وایي د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي شوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیډران دي د طالبانو د ملیټنټ ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دي راغلي اوسه پورې چې دوی چېرته لاړل. کنه زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندي دي او ګرځي، او نو ماته داسې ښکاري چې دا صرف وقفي یا وقفه پکې راغلې ده.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شاه او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شاه او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه. شاهد الیاسی په جواب کې وایي
افغانستان او پاکستان کې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګری شوی وي چې بس مونږ به ملیټنټان نه سپورټ کوو، خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي نه راځي که نه. اوس که هیلپ کوي هم که نه، نو هغه د انټرنیټ هجوم شوی ده پاکستان ټول ګډوډ کوي هغې جو حاصل کولو دپاره وسفي دا شی کېدی شي چې دی سپورټ
په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب آپریشن ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو البته دا وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
یوازې پوځي کاروایی کافي نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغوی کې به د یوویشتمې پېړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې تر څنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي، په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کېدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغو پورې به ترهګري ژوندی وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر برید وروسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرې ضد یوه پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو، په بلوچستان کې اف سی د ام کیو ام یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په تړاو دوه کسانو نیولو داوه کړې ده. د مشال لړیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. ناصر، کله کوم معلومات راته راکړي؟
مننه. پامیر د ملیشا ځواکونو یاند تیر ماښام رسنیو ته یو خبر ورکړ چې هغه ویل د دوی ځواکونو د پاکستان او افغانستان پر پوله په چمن باندې دوا مشکوک کسان نیولې چې ورسته دوی ته خبره پېښن کلوی د خالد شمیم او محسن علی په نامه باندې وسوه. د ملیشا ځواکونو د ویان په خبره دا دواړه کسان د ام کیو ام د پخوانی مشر د یو مشر عمران فاروق د قتل په کیس کې دوی ته
مطلوب ول، دوی غوښتل
مطلب وو وښي مطلب او دا ل 2019 کې ډاکټر عمران فاروق وویل شوی و تر هغه وروسته دې مطلب خو ال بل خاطر د دې خالد تمیم کور والا په 2019 سیاسي کال کې د سند های کورټ کې یو درخواست مکرر اشتراک کې دا ویل دي په درخواست کې چې ل 2019 جنوري 2019 څخه د خاوند د خالد شمیم کرایتم دی ورک دی. نو دا تر اوسه پورې لا هم څرګنده نه ده چې دا کسان یې چیرته یو. البته د ملیشا ځواکونو لخوا دا وویل سو چې دوی دغه وزارت داخله ته هم په بلوچستان کې هم په مرکز کې هم دغه خبر ورکړی دی چې دوی دوه کسان نیولي دي او هغه د دې عمران فاروق په قتل کې تورن دی. دوی وایي چې که څه هم دوی د دې ګوند نوم اخیستی نه دی چې د دوی تعلق له یوه ګوند سره دی، خو ښکاري داسې چې دوی موخه هدف متحده قومي موومنت دی چې وایي د دوی کسان دي او دغه نیول شوي دي.
ها، متحده قومي موومنت آیا غبرګون خودلې دی په دې باندې که څنګه؟
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان سره هغه خبر ورکړی دی د متحده قومي موومنت لخوا. هغه وایي چې دغه دوه کسان دي، هغه وایي چې دوی دومره یوازې خبر دی چې دوه کسان نیول شوي دي د ډاکټر عمران فاروق د قتل په کیس کې کال کسان، خو دا نه نه دی ویل چې دوی تعلق له متحده قومي موومنت سره دی. وایي چې دغه وار له مخه له متحده قومي موومنت څخه وسیلې به دوی ایستلې وه.
سمه ده، ډېره زیاته مننه خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون وکړ. خو
دا
مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
پاکستان وای لټولو هیوادونو سره د خ اړیکو پر تګلار عمل کوي همدا عمل دی چې لمسکاو سره د اسلام آباد اړیکی په خکې دودی د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضی خلیل الله د ونیز خبری غونډه پر مهال وکړه شونون کې وای ل روسیې سره د پاکستان اړیکو خواله به د ترهګری او نشئی موادو قاچاق پر ضد پر مبارزه خ اغیز ولري تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورت کې
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې 13 دوو کالو راسي د دوه ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوې او تل راغلي زیات شوې دي د زیاته کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت
حکومت د سیمه ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي
د پاکستان روس مخبخ کې دونکو تعلقاتو او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمهیز امن د پاره ډیر ګټور ثابتې دي شي دی وایي
دواړو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دینه دواړو ته یو شان خطر ده نو ځکه دواړو ملکونو د استخباراتو او اوس پکاج د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړپوړو د ورست دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبري روانې دي نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي
آپس میں تعاون بڑھایا جائے ڈیفنس میں اور سٹریٹیجک امور پر
ہمدا راز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمایزو چارو د یو بل کار پو او پیښور پونتون کې د ایریا سټڈی سنټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي
چې کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کومل کې د نه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی د لپاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی بلکه وو امریکی او ناتو قوت کا غرض لري د داخلا د کول لپاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصه تل غواړي
د یادونه دا چې د رواني میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربېره د سیمهیز سلامتی لړکی شوی یو کانفرنس کې هم ګډون کړی وو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کدامو د ډیو رادیو خبرتیا واوري د مهال تاسې مشال رادیو ته غوږی است زموږ غږ په منځنۍ چپش پک 22 کیلو هرتز اوري او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ په پیښور کې دا ورغځي او کډوال وایي د خوړو تر لاسه کولو پر وخت نه یوازې اوږد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلند هم کوي په اجی کیمپ کې د مرستو بیشلو په مرکز کې غنو کډوالو مشال رډو ته ویل چې دوی بې وزله دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي خو د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین وایي هرې قبایلی سیمې ته یو ورځ ټاکلې او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي له پیښوره طارق اورغځي حال راکوي
حاجی شنو په نامه د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته وویل پر اشن ځای کې د دوی د ستونزو هیڅ خیال نه ساتل کېږي.
ګرمه ډېره سخته ګرمه ده او تاسو خو مخه تنګي وګوره تای دې نه د کای روغره د بار سره ته ورسول ویلوډا کا دوی ته وروي سو ته دینه مخه ته کوم غو کانټریک هغه ډېر ښه سپو کور چلاوالو او دا څه کوم دا ډېر وټا کرونه چلایي.
قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکورشیو کورانه او ته د خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیاش ملاويږي. رمضان ګل په نامه د درنیو سیمې یو بل متاثره کس مشال لډیو توای په حج کیمپ کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پوره زورزو انتظار کوي.
مزور ما دې مونږ درې مچلره مشما دی حالته څومره غلي حالته مو ترشن نه ملويږي مو ته تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس رشن روغلو چې مو لوډ شو سہولت نشته دي مو ته.
عبدالرشید بنامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې رشن وشلو عمله دي د دوی د ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کوم سلوک وشول تا خلکو سره کبیلو سره دلنه اوس رئیس پنګری وی سکونه ورکی پولیس تنګی نن نن نو باسی بیت بیت درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپیه راشن د کم څخه 2-4 5000 روپیه خرچه کیږي آینده دی پر ځلان کې سره سره ظلم سره کیږي. کوم تنظیم دو په کور ترتیب ته جوړ کې کم لا کم زیاته کې کم څخه د خلکو سہولت سکونه برابر کې زه دوی نه برابرې کې کدی برابرې بیا کول شي.
په حاجی کیم کې دغه امداد لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي. د ادارې یو چارواکي غنور کول په شاد مشال لډیو ته ویل حرمیاش لس منټه نه واخله تر 25 منټه پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا شل زره کورانه ته ورکول کیږي. دوی ویل هرې جنسې لپاره دوی خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15316 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د اکبر حسین استاد په غږ سندره در خبره کړو.
اشکان فریادونه کوي اشکان فریادونه کوي زړه کې خوګشي دردونه کوي زړه کې خوګشي دردونه کوي اشکان فریادونه کوي هاي اشکان فریادونه کوي رچ خوگشی دردو نہ کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی اشکان فریادو نہ کبھی ہے اشکان فریادو نہ کبھی لکھ کے خوگشی دردو نہ کبھی لکھ کے خوگشی دردو نہ کبھی
افسوس ارمانوں
چی خوبشی دردو نکوی عاشقان فریادو نکوی عاشقان فریادو نکوی چی خوبشی دردو نکوی چی خوبشی دردو نکوی
د اکبر حسین استاد په غږمو سندره اورېده. دا مشال راډیو ده او په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز پښتونخوا ولسی تحریک تیر ورځ د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژبنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. په بلوچستان کې افسید ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو ادعا کړې. د اف سی وایند خانواسي تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن تر اوختو وروسته ونیول. په پېښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین د کډوالو دا تور نه مني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیگا مشال رډیو ته ویل دا مسوده په شاوخوا درو میاشتو کې جوړه کړې ده. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سختدریځي ورغون شوې دي. دا خبره د تاجکستان د بلی امنیت سلاکار شیر علي خیر الله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي 13 ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قومندانانو شورا ته وکړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یو ښوونیز لیک کې غږ کړی دی چې بې له ځنډه د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. او یو لوړ پوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هغه هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي. او کنا د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دورکوویچ تیر ورځ اسوسییټډ پرس اژانس ته دا خبر پر داسې مهال کړې چې نن روسی او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. او اوس ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړي دي او وایي چې د پاکستان پیپلس پارټي ایگزیکټیو سنټرل کمیټي د پخوانی صدر آصف علي زرداری له خوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو. د ادارې په وینا چې بلبل نور سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکی نه دی پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري. دریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چې دا پاکستان سیاست دانان غلطی نه لټوي او په پاکستان کې د مسلو حل ولټوي او د خپل بیانونو دوران د احتیاط نه کار واخلي او ټول مسلې په افهام او تفهیم هواري کړي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشرق فرسپن خپل ادارېیا د خیبر ایجنسی په بندو کارخانو پرانستلو لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د تیر شپږو کالو راهسې د خیبر ایجنسی بندو کارخانو بیا پرانسته وکړه کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسۍ عمل هم توندول پکار دي خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو لپاره نورې اسانۍ او سہولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسۍ دوی د خپل کور انتظام په ښه ډول اوچلوي او دوی د واپسۍ وروسته په حکومت بوج پاتې نشي. ادریا اخر کې لیکي چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور موراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپل خپو د ودرېدو جوګ شي. امید دي چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې. هلته ډیلی بیسټ لیکي په یمن کې د القاعدې پر څانګې تر بریالۍ ډرون بریدونو وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې یې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه خپله دې مقاله کې لیکي. نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د اټومي وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د اټومي وسلو د ایجاد نه پس د دوو اټومي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د اټومي وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د اټومي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده. بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم اټومي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبي ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلې ده. په حمام الحامد نومې دغه تن تور وو چې د تیرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشی ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکو کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې پنه کړي او همدې خبرې یاد وسلواله ډله په فکر اخته کړي ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهای شي د وجل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تازه رپورټ وايي په اوکراین کې د شخړې لقبله روسیا د کډوالو په یو لوی هیواد بدل شوې ده. رپورټ وايي د اوکراین د جګړې لپایله تر وسه ل 2.5 لکه څخه زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 3,300 نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د نن به ځای شوی او 9,000 اوکراینیانو نور هیوادونو ته پناه وړیده. روسیه په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقوقو ډلې وای د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1,000,000 بهرنیانو روسیه ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسی چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6,400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
ل وسلوال بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورل لپاره نړیوال اتحادیه جی سی پی ای ای په خپل تازه رپورت کې پاکستان په هغو شپږ ویشتو هیوادونو کې یو ګرځولی چې پکې په جګړه ځپلو سیمو کې دولتي او نادولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د پوځي یا جنګي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او که نه؟ ملیحا میرزاده د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې اووه دیرش هیوادونو په ناروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دسخطې وکړي. دغه اعلامیه لاسلیک کوونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې په کار د پشخړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای ای تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولی چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسلوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یو تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم روان دی او دا به بیا ذمہواری شي د سټیټ نو سټیټ لازم خیال نه چې دوم ورځ سترونګ چې دا ټول ذمہواری هغه واخلي فل سپورټ هم دی آی ڈی پیز لنه دی ورکړي. اخی نه علاوه خو کوم دا څه کار نه دی کړی چې یا ایجوکیشن ته ایکسترا سپورټ ورکړي دی یا مطلب په بجټ کې سړي دی زیات پیسې خو دی زموږ ماشومان سم لګیا دي سفر کې په دې تیرو ډیر لږ کارو نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي. زموږ ماشومان او ګلونه خراب شوي دي، ځوانونه پاتې شوي دي. نو خدای ساين کو خو بس بیا هو غم نشته، بیا هو ټول غم د حکومت دی او حکومت لا چې دی نو دونه هغه سترونګ نه دی چې هغوی به دا ریسپانسبلټي په خپلو اوبو باندې واخلي.
د جی سی پی ای ای په خبره کله چې مسلح ځواکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپلو اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتي میدانونو او د قیدیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې له سکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي بلکې دغه ودانۍ د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدی شي. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پاکستان کې وران شوي سکولونه پوځ بیا جوړوي او کله هم داسې نه دي شوي چې پوځ په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالاتو نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا قسم حالات جوړ شي لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوي نو سکولونو ته خلق نه دي، ځکه چې دا لا انفورسینګ ایجنسی چې کومه نو هغه څه کې ډېر تعداد کې لاشي نو هغه به کم ځای کې نیسي. هغه نارملي چې سکولونه یا داسې خالي ځایونه هغه استعمالوي. په دې باندې څه فرق نه پرېږدي. زما په خیال سکولونه هسې دا چې کوم عناصر دي دې سکولونه ټارګټ کوي او تاسو څه پک لري چې کوم سکولونه دي ټارګټ کړي. سبا کې زمونږ عمر کې خاص خبر دی دا کوفي چې عام چې کزارت موجود نه وي نو همیشه فوج د سکولونه ګزاره جوړوي.
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې که پوځي کاروایی کوي نو نتیجه ورکوونکې دی وي او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقه کار موجود وي.
د ملیحې امیرزاده رپورټ مو اورېده او راځي چې اوس هم د الماس خان په غږ دا سندره واورو.
مزہ
الماس خان په غږ مسندر اوریده. په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اند دي چې ښایي په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغه وروسته دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د چهارشنبه پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. شریف دا ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې ځنډولی چې زرداری د سه شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. نوموړي په خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد وکړ. وزیر اعظم د نوموړي بیان نامناسبه وباله. رابعه اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست تنقید منفی اقدام ګرځولی و، نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تیره ورځ ویلي وو چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ده دا هم ویلي وو چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي، خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي چې هغه د ایکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدل، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فیلحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی. نو لا دومره لرې خو ورته فیلحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی، خو د تنقید وجې په اړه تیره ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سند کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سند صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. وزیر دیوی په سین صوبه کې د امن او امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیر یو نیم کال راسی را روان دی، او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر وو چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي موومنت خلاف نه وي، بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کېدای شي. هم دې لړ کې سلیم احمد زیاتوي،
نو ظاهر خبره ده چې بیا داسې سیزونه چې کله راشي مخې ته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات کوي، او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي یو د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي، نو بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل سره اثرات وي. د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجازه هوتی وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال دا دی چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو صوبو پورې محدود شوي دي، نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لرې کېږي نقصان به یې جمهوریت ته وي.
اوس دوی کو تسل راځي، نو ضروري خبره ده چې هغه تسل به یوازې د ایوان پورې نه وي، یا به د پارلیمنټ پورې وي، یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي، او فایده به ترې درېم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالات کې مو پر راتلونکي مختلفو حالاتو کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی د نهي په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخواني صدر آصف علي زرداری ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو په سیاست کې ګوتې نه وهي.
رابعه اکرم خان رپورټ مو اوریده. د خیبر پښتونخوا گورنر په خیبر ایجنسی کې د باړې تړل شوی کارخانه بیا پرانیستې دي. په هغه سیمه کې لتیرې څه د پاسې ویل سیز راهیسې وخت په وخت پوځي عملیات شوي دي چې له کبله یې نه یوازې کارخانه پل کې په مجموعي توګه پر کاروبار او سوداګرۍ ناوړه اغیز شوی. د خیبر پښتونخوا سوداګرۍ او صنایعو خونې چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز عمومي سیکرټر فقیر محمد مشال راډیو ته ویلي د نامنه او پوځي عملیاتو له کبله په صوبه او قبایلی سیمو کې لسګونه کارخانه تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او له دې پوښتلې چې د خراب امنیت له کبله څومره کارخانه تړل شوې دي.
صنعتکارانو کم سرمایدارانو هغې خپل کارخانې خرڅې کړې او بلې صوبې ته لاړ. نو دې کې ډېرې کارخانې بند شوې، ډېر خلک ورته لام لو.
څه اعداد او شمار ستا چې څومره به بندې شوي؟
تقریبا شنی نه نو 20% کارخانې په دې هغې باندې بندې شوي. دې کې زیات تر لکه فلور ملونه دي، دا اورو کارخانې دي. دې نه علاوه دا واړه واړه چې کم دي هغې کې سټیل ملونه او دا لکه ټرایبل ایریا کې دغه شان دي چې کم د ماربل فیکټریاري وي دغه بندې شوې.
څومره کسان به یعنی مستقیمن بے روزگار شوي؟
یاره تقریبا 40,000 زیات کسان بے روزگار شوي.
یو دا دي چې کمی دي هغه اوس په کم حالت کې دي؟
چې کمی دي او تاسو ته پته ده چې زمونږ بزنس چې څومره ایکسپورت دی، څومره بزنس دی، دا ټول ډیپند دی افغانستان سره. افغانستان هم دغه شان دي حرکتونه کړي چې کم زمونږ لپاره ډسکرجینګ لکه زمونږ هغه کې خلل اچي لکه امپورټ یو کیدا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته زی پاغي امپورټ یو کی ټول لزیات په انډیا نه، ایران نه، بل ملک نه چې کوم مال راځي پاغي هغه عمر امپورټ یو کی نشته.
او فکر محمد چې بچي چند اندازه لګی تاسو ته چې مجموعي تور په خیبر پښتونخوا کې څومره کارخانه دي، تعداد څومره دي؟
تعداد زمونږ 2,800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او د هغې په دبرې ښه بلد عمل وشو، کارخانې لږ ښه شوې، امپلایمنټ مالې فرق راغو. بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ دم شوی دی ایک هم دوی دي لکه دغه شان دي مراد کړي چې 15 کالو لپاره انکم ټیکس چھوٹی ورکړی دی صوبې لپاره چې کوم نوی کارخانې یا نوی انویسټمنټ کیږي پاره او 15 کاله هیڅ قسم انکم ټیکس نه. دې نه علاوه د غوړو په سلسله کې دوی دي او ډیمانډ داو چې افغانستان له چې کوم غوړي ایکسپورټ کیږي او تیل د خوراک تیل نو هغه ته هغه هغې باندې دوی د لیمټ لګولې وو چې سر چنه درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولی شي. نو هغه دا ډیمانډ یې هغې ومنلو اوس په 3,000 تنه په میاشت کې ایکسپورټ کولی شي 1,000 تن. نو دې سره هم د غوړو کارخانې نورې مغه شي، امپلایمنټ به جنریټ شي او انشاءالله ایکسپورټ به زیات شي زمونږ افغانستان.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې د ناورینونو انتظام اداره اف ټی ایم ای وای د باړې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه 2,500 کورنۍ ستنې کړي دي. خو ستانه شوي کډوال وایي په کلیو کې نه برښنا شته، نه پاکې اوبه او نه هم کورونه جوړ دي. دوی وایي حکومت باید ژر تر ژره ورته بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي او ړنګ کړل شوي ښوونځي دي بیا هم بیا ورته ودان کړي چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او دا کاخېلو قبیلې ستنېدل مکمل شوي دي او اوس د شلوبر قبیلې خلک ستنېږي او تر اوسه یې څه د پاسه 1,500 کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلي دي. دې کډوالو ته د ستنېدو په وخت خوراکي او غیر خوراکي کی توکی ورکوی او دو موبایل سم او ای ٹی ایم کارڈ للاری هر کورنۍ ته خواوشا 15,000 روپے هم ورکوی باڑے شلو برتا ستون شوی او تن ک درګول پر دای مشال ریډیو توای چې دلته پراتلو ډیر خوشاله دی خو باید حکومت ورلا د ژوند بنیادی سانتیاوی ورکړي
کوم پخپل کور کې وګیونه مون خوشو دی دلته بس صرف چې دا پوخ روډ کولو شي بازار ته کولو شي کور چې موږ مین شلو بار روډ چې کندی دا کولو شي ډیر غټ تکلیف دی دی بجلی موږ لري غټ تکلیف دی سرکونه ټول خراب شوی دی و سرکونه فور نه کیږي پر بجلی بحالی خورې و دی وبو بحالی خورې فورن وشي دا چې خلکو کړه خلکو بنوي او رجاوی وس ډیر سخت وخت رجازو جن میاشتو
باډې ته دستنې دو پوخت یو بل به کور شوی تن محمد ندیم افریدی وویل
خوشولی موږ په دا کاو چې واپسیرو تقریبا چې پندش په کولم بهر وخت یې کړلو خپل لوکیل راوونی ته نه غو ډیر شوی کلیم لګیدل او سو کلین چاړ شوی زره بډازو لګیدل زنه چی بوندل لګیدل زنه داسې ویرون شوی نو بس سنا څ کور به وشي مکمل هو به نه کی وګامراج جوړن 4-5 لاکھ روپیه خرچا پی کی خپل زوی پرادای ولا کاسي سہولات ولا خپل زوی کی
د کبیلی سیمو د قدرتي افاتونو د نظم اداري اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور وای چې د باډي خلکو د بیا بحاله لپاره دوی خپل کار پیل کړی دی او دلته به د خلکو ستونزې هواروي
کورونه چې کوم دي د هغې بغیر د ټیمونو تشکیل شوی دی چې کوم ډیمیج کورونه دي او هلته به هماغه سر دی به کېږي د پیسو لپاره او فیډرل ګورنمنټ فنډ بزنس هم کړی دی انشاءالله ژر به هغه سر شروع شي تاسو پته کوم سکولونه چې تبال نه کې موږ ایمرجنسي طور باندې فینس سکول کړی دی ارینجمنټ کړی دی چې کوم سکولونه پارشل کمی دي د هغې لپاره هم سره سره ارګنایزیشن شته موږ هغې ته ویلي انشاءالله ډېر ژر به دا ارګنایزیشن کار شروع کړي
د خیبر ایجنسۍ په باره کې یو اقدم د پس حکومتي واکمنی بحال شوی دا او یو مخصوص پلان تر لاندې ورته بې کوره شوي خلک بیرته ستنیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو راځي چې وسم د بهرام جان په غږ باندې دغه ټپې وورو